بجی شوی ازادی رادیو اورید ازادی رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا د کارپوهانو ډلې ویل چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمی خوشی کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پر رون د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا خبر کړي ټینګار کړي چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید نیول او زندان کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب تضمین شي. د ملګر ملتونو کارپوهانو ویل چې احمد فهیم عظیمی له څه باندې شپږو میاشتو سره طالبان لخوا بندي شويره. طالبان د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته لږ پیغام ټولګي پورتن جون لزده کړو محرومي کړی او بیا د جنو پر مخ د پونتون دروازې هم وتړلې. په دې موده کې تر دې دمه ګڼ فعالان چې متي الله وی صاحب احمد فهیم عظیمی او ځین نور دی د ولودي د جنو تعلیم لپاره د فعالیت او مبارزو په خاطر نیول شوی او په میاشتو میاشتو یې په بند کې انتظار کړی دی. خغلې عظیمی د 2023 کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ځین نور فعالانو سره یو ځای نیول شوی او طالبانو پرې د ناقانون او د شریعت خلاف کړنو تور لګولی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپور نه رد کړ چې ګواکري افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډۍ په ایران کې درول شوی او د مختلفو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات ولی ویا نثار احمد الیاس د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل دا ترند ته منتظر ده چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نور ستونزې نه لري. په عین حال کې طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د هرات خواف د وسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو لومړی جو پر روان نشوه. د وزارت ویلی چې تر یوې میاشتې به هر ورځ یو ریل ګاډی او تر هغې وروسته به د ورځې دوه ریل ګاډی پر دې لاره تګ راتګ کوي. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیتي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یکشنبه په ماښام رسنیو د اوسپنې پټلۍ د شرکت د عمومي اړیکو د څانګې په حواله دا خبر هم ورکړل چې تر اوسه له افغانستان نه هیڅ ترانزیتي ریل ګاډی ایران ته نه دی داخل شوی. په دې کارګوټرن کې 1000 ټنه تالک مادني ډبرې بار دي چې د هرات ولایت لارې د ایران د روزنک تمځای ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبه په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماته ورکړه او وکولای شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېری افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په قربتوب وشي. تمګړی د آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د تایلند په قربتوب روان دي چې کابو یو بل اونۍ هم دوام پیدا کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسول جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په خبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپای ټولنې په اوس وخت کې په ایران د ډلیز وژنې د وسلو د خپراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسي ته د بي ام پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولې دي. خو د دې ټولنې څو هیوادونو د بي پیلوټ الوتکو په اړه د بندیزونو د پراخولو غوښتنه کړې چې راکټونه نیابتی ډلو ته د وسلو لیږدول هم پکې شاملېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هیواد سره به د پوځي مرستو لایحه ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړي نن سهشنبه رایه اخیستل کیږي او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لوی مرستو کې اوکراین ته څه باندې 8 میلیارډ ډالر په پام کې نیول شوی. زلنسکي په خپل پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خبر کړی ویلي چې ولسمشر بایدن سره په خبرو کې له هغه ډاډ ترلاسه کړ چې د مرستو په دې کڅوړه کې هغه ډول مرستې شامل دي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. ډاکټران هغو کورنیو ته چې په خو خوړو د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري سپارښتنه کوي چې ارزان بیه خوړه هم شته چې پر خوار ځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیولی شي.
خپلو ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کېږي.
پاکستان او ایران ته د کډه شوو د پخواني جمهوري نظام د یو شمېر پوځیانو کورنۍ اندېښمنې دي چې بېرته افغانستان ته وانستول شي.
زه د یو پخوانی پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو.
په سیمه ییزو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر پاکستان ته د سفر په مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه کلک هوډ لري چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې په کندهار کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو. پخوا موږ ته د هر څه د امسایي وادو څخه راتلله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګر ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې خوار ځواک او ماشومانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو خپرونې ریلیف ویب پرون د خوړو د نړیوال پروګرام د وروستي راپور مهم ټکي خپاره کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې 4 میلیونه کسان په خوار ځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان دي. ډاکټران وړاندیز کوي چې د حبوباتو او سبزیو خوړل هم تر ډېره د خوار ځواکۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نور حالې د صفی الله ستانګزی پر رپورټ کوي.
ملګرو ملتونو ویلي وروستي سیلابونو د هغو کسانو شمیر لا پسې ډیر کړ چې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي، او په دې ډله کې ماشومان تر ټولو ډیر زیانګالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په تیره یو میاشت کې شاوخوا 4 واره سخت سیلابونه راووتل چې د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 1200 کورنۍ په څو ولایتو کې زیانمنې کړې. ډبلیو ایف پی ویلي تر خپل وسه له زیانمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې کړي، خو بیا هم دا مرستې کافي نه دي ځکه د سږکال په لومړیو 4 میاشتو کې له هرو 3 کسانو یو د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دی. په دې اساس د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. په دې ډله کې 4 میلیونه هغه کسان له سختې خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. د دې شمیر یوه لویه برخه یعنی 3.2 میلیونه ماشومان دي. تر ماشومان وروسته امیندواری میرمنې د خوارځواکۍ له لوی خطر سره مخ دي. زیاتېدونکې بېوزلي او وزګاري هغه عوامل دي چې لوږه زیاته کړې او دې چارې تر ډېره په ماشومانو او ښځو مستقیم اغیز کړی. اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو ته په کتو چې خلک پروتیني خواړه لکه غوښې او میوې ډېرې نشي اخیستلی، ډاکټران د ځینو ارزان بیه خوړو په مټ هم له خوارځواکۍ سره مبارزه ممکنه بولي. د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کېدلی شو چې تقسیم اوقات له مخې په خپلو کورونو کې په منظم شکل بلخصوص خپل ماشومانو ته د ترکارۍ شروع یا د سبو شروع همدارنګه لوبیا او نخود او ناس کې دې تر څنګ هغې ته بخار ورکړو، د هغې څخه شروع جوړه کړو، هغه که چیرې ورته ورکړو زه مطمئن یم چې د خوارځواکۍ څخه به هغه په امن پاتې کېږي او هغه به په سوې تغذیې یا په خوارځواکۍ باندې نه اخته کېږي.
ډبلیو ایف پی ویلي د دوی مرستندویانو له څه باندې 2.5 لک خوارځواک ماشومانو او 270,000 خوارځواک امیندواره او هغو ښځو سره چې تازه ماشومان زیږولي د قوي خوړو مرستې کړي څو ژوندې بچ کړي. د دې ادارې په وینا په خوارځواکۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په لړ کې شاوخوا 5 لک ماشومانو او 2.5 لک ښځو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په تیر بیا د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده. دا کمیټه وایي د پرزیدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران او پاکستان ته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تښتېدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخ دي. یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل شوي او یا د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمن دي.
له افغاني افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټې وایي ک افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي ځوان به د خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د افغاني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د افغانیو پوځیان د نیولو وزلو او رکیدو اداوی سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوی رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوزیم ایران په زور راوستل شو موس دلته پټ اوسېګم کدوی خبر شمو په حتمان په شکنجو باندې کول زوروي بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو افغاني پوزی میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي ک له پاکستانه وایستل سي میړه به د توقيف شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغه چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان خطر دی لور می چې ناروغ هم و د دې لپاره چې بیا ولی و چې ورور دی چیرې دی هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسیدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانی پوځیانو د پرسونل استازي دی د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخوانی پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
د ایران د جمهوری اسلام د رهبر ادا چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوي رامنځته شوی که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نه ستورولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بی اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې ایران او پاکستان دواړه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ګډ هوډ لري. ښاغلي رئیسی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د سفر په مهال کړي او ویلي دي چې د ایران او پاکستان اړیکې خورا تاریخي دي او څوک یې نشي خرابولی.
د ایران ولسمشر د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او هلته یې له ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحثونه کړي. سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته په یو ګډ کنفرانس کې وویل
مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم
له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو دریځونه یو شان دي. موږ دواړه د ناامنۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې هوډ لرو. د سازمان شویو جرمونو، نشه یي توکو او د هر ډول ناامنیو پر وړاندې چې نن سبا دواړه هیوادونه
او سیمه ګواخي د مبارزې لپاره دواړه هیوادونه ګډ نظر لري.
نگاه مشترک دو کشور
رئیسی بنن سه شنبه د اپریل درويشتم او سبا هم لورپړو پاکستانی چارواکو سره لیدنی وکړي. د ایران ولسمشر دا هم ویل چې له پاکستان سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې ده او په خبرې د سوداګرۍ اوسنۍ کچه د منلو نه ده. هغه ویل له پاکستانی لوري سره موافقه کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګري به $100 میلیارد ته رسوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو هیله وکړه. هغه زیاته کړه وخت یې دی چې تهران او اسلام آباد د پولې دواړو خواو ته اقتصادي پرمختیا او سوکالۍ ته پام وکړي. د ایران او پاکستان سره د سیمې اکثر د ناامنیو شاهدې دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په لومړي وار پاکستان ته سفر کړی او دا سفر یې 3 میاشتې وروسته له هغه وکړ چې د کال په پیل کې د دواړو هیوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. پاکستان هغه بریدونه په کلکه وغندل او په ځواب کې 2 ورځې وروسته د ایران په خاوره هوایی بریدونه وکړل. دغه پیښو د څه وخت لپاره د ایران او پاکستان اړیکې سخت ترینګلې کړې او د دې لامل شو چې دواړه هیوادونه خپل سفیران اور وغواړي.
له خبرونو ور اخوا
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبری د سوداګریز مرکز پلورونکو میرمنې وایي د دې مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له امله له 2 میاشتو راهیسې نه دي توانېدلي چې د خپلو پلورنځیو کرایه د برېښنا او د اوبو بیلونه ورکړي. خدیجه الکبری سوداګریز مرکز په بلخ کې د سوداګرو ښځو لپاره دویم سوداګریز مرکز دی چې 200 دوکانونه لري. نور تفصیل د عابده سپوږمۍ په راپور کې.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجې الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. د دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز خزینه پلورونکو آزادي رادیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د کورونو د پریکولو تر وخته به دا مرکز تړلی وي. د ځینو خزینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډیر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا ما شاوخوا 280,000 مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولای ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر تراسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمی چې یاد مرکز کې د سیمساری او سینګار پلورنځی لري ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټیوال د کرایې له درکه له 10,000 تر 15,000 افغانۍ پورې وړي دي.
پلوری سر که موک سر مال نه و او یو دفتر لختر مخ که موک سرم رست داکره بازار و او موک پیرا پلور در لود، خو اوس خلق مونگ نه در کوی او دکرایه ده نه ورک ری لامل بازار پر موک تری که مونگ کار و نکلو پیسی و نگرتو آید و نلرو کرایه بچنگ ورکلو.
ترینا وایی که دا سوداګریز مرکز هم دا سی بند پات شی د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې بل ستونزو سره مخ شي. نو موري زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجې الکبرا سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر خزینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي. تر دې مخکې یو شمېر خزینه سوداګرو او پلورونکو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د سم بازار له نشټوالي شکایت درلود. له رابعې بلخي مارکیټ وروسته د خدیجې الکبرا سوداګریز مرکز د 200 پلورنځیو په درلودلو سره په مزار شریف کې دویم لوی سوداګریز مارکیټ دی چې ښځې پلورونکي پکې لاسي صنایع، د سینګار سامان، جامې او محلي خواړه پلوري. دا مرکز مخکې د نور مارکیټ په نوم یادېده چې په 1401 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د خدیجۃ الکبرا سوداګریز مرکز په نوم ونومول شو او د ښځینه سوداګرو او پلورونکو لپاره یې ځانګړی کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونی مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې تریشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي. د چارواکو په وینا مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو واردېدل، خو اوس کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د شانسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکه 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې 8 ژرندي او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوري ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او سره د ژرندې پر ضد لږ موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یادی فابریکې دوه کارکونکي مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سانتیاوي برابرې کړي، نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
کارخانه کې د ژرندې ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا د اول وار د ژرندې دا ټول جوړو، بیا وروسته د ژرندې د مکمل د چا دغه ګر اچا ګر ور جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره تللی او مو د کندهار وجه خپل په کندهار شاته جوړو.
دلته موږ د سمرچه بلان خولې جوړو او دغه تر څنګ میانیانې جوړو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونی مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې تریشلونه، ژرندې، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر رحمانی وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوارېدېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان، نوپال، دوپال، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دی. پخوا موږ ته تریشل و د نوپال و دوپال د هر څه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نه سي هوارولای.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اپریل 28 د ځمکه نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د ځمکه خوندیتوب غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه خپره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواښي. هغه د اقلیم د بدلون او له امله یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحرکې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی را زده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 93,000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپله سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې، جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډیر زیانونه اړولي دي.
سرکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بي خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پیل کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکي هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. په هلمند کې سخته بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک زموږ خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندي سولې، اوس به بيخي په تکلیف کې دي.
خدا ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځانګړی سلام وایم. ګران یم د هلمند ولایت څخه مساکله ولسوالۍ څخه مول دغه زموږ د مساکلایانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل چې د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکې او کښتونه راڅخه وړي دا رود، نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروې سوې ده، نو عملي کار یې نه دی پیل شوی.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلامه. یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي، نو تاسو نه خوښ کیږي چې دغه لوړ مقامات ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه لري جټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کارپوهانو ډلې ویلي چې طالب چارواکي باید سمدستي د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم مدافع احمد فهیم عظیمي خوشي کړي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپور کړی، ټینګار کړی چې تعلیم ته لاسرسی یو اساسي حق دی، او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وشي او خوندیتوب یې تضمین شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم عظیمي له څه باندې شپږو میاشتو رئیس د طالبانو لخوا بندي شوی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغان سوداګرو پر مالونو بار ریل ګاډی په ایران کې درول شوی دی او د مخته تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د هرات والي وایي نثار احمد الیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ټرین دې ته منتظر دی چې یو شمېر پروسې بشپړې شي او نورې ستونزې نه لري. تر دې مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د لومړي ترانزیټي کارګو ټرین د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا چهارشنبه د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ سیالیو کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو دور دی. افغانستان د دوشنبې په ورځ بحرین لوبډلې ته 3-2 ماتې ورکړه او وی کولی شول چې د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال کوارټر فاینل یا اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. کچېره افغانستان د تاجکستان په وړاندې بریا خپل کړی، نه یوازې نیمه پای لوبي ته وزي بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لار پیدا کړي. تمه ده د روان کال په سپتمبر کې د ازبکستان په کوربهتوب وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ موافقه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په غبرګون کې پر تهران بندیزونه پراخ کړي. اروپایي ټولنې په اوس وخت کې پر ایران د ډلې ایزې وژنې د وسلو د خپراوي، د بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د رسولو په تړاو څو بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته په یو ټلیفوني تماس کې ډاډ ورکړ چې له دې هېواد سره به د پوځي مرستو مسوده ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا په سنا کې د دې بستې په اړه چې استازو جرګې تصویب کړې نن سه شنبې رایې اخیستل کېږي، او د تصویب په صورت کې به هغه د توشیح لپاره ولسمشر بایدن ته لیږي. په دې لویو مرستو کې اوکراین ته څه باندې 6 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زر ځمکه موږ په دغه 2 ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یوه معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه و کاشانه خدی بچه ها
لکور و سرپنه پرته لولادونو سر سرگردن او لالهان ده گرزم. تاسی فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصن مې وژه مانې ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دوم زما سخت خار وکړم چې شکل و رنګ و سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پخې کې دام نشم وړای، هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې درنه وویل چې نه ژم نه یقي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخت کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سخت کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډېر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلسو شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت را نږدې سوي، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیارلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وو چې کوکنار دي نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتې کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د حمل د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پرو سږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1964 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبیدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپله ویجاړ کړي.
حکومت به
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپله ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډېرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاصه ډلې جوړې کړي او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فقر و نداری و بدبختی کلان هم سر میشه.
میرمن فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکاله د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو احتیاط هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستې، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وکالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچا
لکور او سرپنا پرته ل اولادونو سره سرګردانه او لالهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې پنځه اولادونه ولري خو سرپنا و نه لري. پنځه اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېږم. بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرین شدم، نه روز دوم پس
لومړی ورځ چې راووتم، یو ورځ وروسته بیرته گلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قوماندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولی شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري، او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان ترېنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان ترېنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي، او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلي دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډارېږي دغو موضوعاتو باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لرې وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي، او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد وي او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیایی مزاج د وسوسې لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسې پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسې زیاتې سي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع سي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بنکه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی، او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي، بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیفه کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعاتو باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیت څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات مزاحم فکرونه دي، موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نور سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي.
دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډېر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډېر ډارېږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای سي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي نو دوی کیدای سي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکر الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا ته لاس واچوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
نشې نه مخکې ما سبق ویلې، سبق نه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم، بس ما نشام شروع کړه ورسره او کاروبار مې کولو. 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول، چرس چې ملګری به وو ما به ډېر څکول، ځکه چې ملګري یو به راغی خامخا به مې یو ته ټکاوو، بیا مې بل راغی بل مو ته ټکاوو. فلحال 15 سنګرټ مې وویل، لا سنګرټ مې وویل چې څومره به زیات سول، بس شپې مو وویل، د ورځې مو وویل. تاوان خو دره تر سوالی ده چې مخکې چې ما نشه نه کول هلته زه خپل عکسونه چې در ښکاره کړم زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر ښه حسن مې وو. چې ما نشه شروع کړې ده دا دوه درې کالو کې دومره زمره سخت ښکاره کړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګر کې کمزور کړی دا، ځکه چې دا نشه ډېر بد شای ده، ډېر بد بوټی ده او په تیره خو چارج ډېر بد بوټی ده، ځکه چې چارج نه میاسي خوماری لري او دا پاوډر سي ده بیا 15 خوراج خوماری لري. ما مننه ده چې واخره غره ده چې ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیا مر کړی ده. د دې شې واخره مننه غلې ده چې ما پر دای شایم فرض کړی ده، د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړو، خپل دکان کې ما ډېر سامان خرچ کړی دی چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې به نه وې سره، بس ما به 15000 شیم په لکه د دکان باندې ډاکو ورونه څوک مونږ نه پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل، په زنګ به مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ځنه شیم خرچ کړی، ځکه دا ټول د نشې تاثیر و نشې هغه ما به دا کار نه کوو چې نشه مې نه کولی کنه، ما به دا کوم ارزانه شی نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بی غیرته شای د انسان بی غیرته کوي، بی غیرته کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکایت نه ته یو جګ غاګ باندې خبر نه شي کولای چې وی کی درته واشته چرسې ته خبر نه منل کیږي، ته په نشه کې خبره وکړه تا د غلطو درغو غوای کوم خو نه منشا نه وکړ، زبر ډېر تاریخ وکړ کینې شوم پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډېر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی شاس واس پتاړو ته مر سوالي دی او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نیمایي کار شوه بیرته 12 وګاڼډو ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیښه ما وکړله چې په بیا ننه واتې او د هغه پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه وو چې موږ ورتلو بیا زه وبخلم جنجال ما ډېر غټ کړی دغه هم د نشې په خلاص کې ځکه چې ما سره نشه نه وه او یو ورکې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې کلب مارې کلب چې دا دروازه ته شي اچوي کلب په دې مې وویلو بیا زه ورور لاس نه ونیولم رایه وسلم دا بل روډ ته مشر ورته دا بشر مشر روډ ډېر سخت سخت وویلم دومره سخت سخت وویلم چې بېخي زیات هغه ولا را په زړه سي کنه بېخي زیات سخت وویلم نشه ډېر بد شاید ځکه چې نشه کوي هیڅوک هم لار نه درښیي او هیڅوک هم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نه شي کولی په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تا څوک نه غواړي او که ما چیرې نشه نه کولی زما به ډېر احترام کېد په یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېد ځکه چې موږ خپله ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول په عربو کې دي ټول نورو هېوادو کې دي او ټول تعلیم یافته دي ماشاءالله خپله دوکانداري کاروبار کې به زه ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و دا و نشه مې کړی ده شروع کړی ده زه نه پرمختګ کولی شم
او مرګر نشم پیدا کولای او سپام مرګرای دغه شمه په نشه کې وویني اوای واته خو نشه یې او تاسو رزنه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موټر د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز وو او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تورش پدا، سو خوب دم نپریدی، سوم را خوی دشو، او تا راویخ کنم.
ایده مرک پو خوبی دشه، خوبون از موک طولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو؟
رم بلا را گلا چه زانونو باسو؟
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو؟ کار سیل آواز
سیل خوب کار دے کمپنشی آواز مجھے
پاتا چوسلا جانو نہ لکھواڑا اباسو اگر ابو وار تو وار پسے دے دے گی
چل رہا
جر کوا وقت مزہ ہے کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مرگی می در تاول چی زل زای نشم خوزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در تاول چی نشم تنی بیقی می سرگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لادم دو خدای پامان.
اوی اخونیش بیسیل راقی اوار واق و جنت گولت نتشوی یلا اللہ را اوبوی را لاز را گوار را ارخو اوار را
خزی و خزی تداری تلویزیون آواز چکا تازه خبر ده چې خدای مکه بیا سپې خده
سم در دادی د تلویزیون آواز چکا و ما
د هیواد په سوالایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي. د یادونه وړ ده چې د زانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوی دي. دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلا بیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متدین هم مړه شوي وي.
وای خدایه دا څه اورم، اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم، ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه ستا خواسته په وس پوره دي. خدای تو خوز مگل وطن سمده نشه تغر طول که خدای آغا خلق امره که چه دا غم لرلی نشه ای بلاوی کری او یای جوروی
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانا هم دوم روا تر بیا دا الله پامان.
د زهرو کاروان
د انجلو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شیزي وي
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي راډیو.